شنبه د سرطان څلور وشتمه د جولای 15 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د ماښام تر اوسه بجوز مش خبرونې په ټول افغانستان کې په منځني صفه دولش پښنوي خبري شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولې شي. روان خبرونه زحمت شیبر د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې نیم ساعت خبری مجله کې به وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر په وینا واوري چې د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت نوې ستراتیژي لا نه ده بشپړه شوې. دا موضوع مو د سیاسي چارو لوی وکتونکو سره هم څېړلې ده چې علت یې څه دی. تر خبرونو وروسته یې اورېدلی شئ. په افغانستان کې د داعش مشر ابو سعید ووژل شو. شپږ افغان نجونې به سبا په واشنګټن کې د روبوټ په نړیوالې سیالۍ کې برخه واخلي او د امریکا دفاع وزیر وایي تر اوسه دا نشي تاییدولی چې د داعش مشر ابوبکر البغدادي دی په سوریه کې وژل شوی وي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې د داعش مشر ابو سعید وژل شوی دی. ابو سعید په افغانستان کې د داعش د څانګې د خراسان ولایت مشر و. هغه په کونړ کې په هوایي عملیاتو کې وژل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویاندی دانیا وایت ویل امریکایي ځواکونو د تیرې سه شنبې په ورځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د خراسان ولایت امیر ابو سعید د دې ډلې پر مرکز په هوایي حمله کې وواشه. میرمن وایت زیاته کړه چې په دې هوایي حمله کې د داعش نور وسلوال هم وژل شوي چې په افغانستان کې د فعالیتونو د زیاتولو لپاره به د دې ډلې پلانونو ته سخته ضربه ورکړي. په افغانستان کې د داعش د وسلوالو یو مشر حافظ سعید یو کال مخکې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ووژل شو. د روان کال په پسرلي کې د دې ډلې بل مشر عبدالحسیب هم په ورته عملیاتو کې ووژل شو. د عبدالحسیب تر وژل کېدو وروسته داعش ابو سعید په افغانستان کې د خپلو وسلوالو مشر ټاکلی و. د افغانستان په عامې روغتیا وزارت کې د پولیو ضد کمپاین غړي ډاکټر هدایت الله ستانګزي د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د 1300 یو کوچنی د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې ګزڼ وهلی. وسلوالو طالبانو د کندهار په شاولي کوټ، خاکریز، میانشین او سپین بولدکې ولسوالیو کې د پولیو ضد پر روغتیایي کمپاینونو بندیز لګولی دی. له بل پلوه ډاکټر ستانګزي پرون جمعه د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې 1,60,000 ماشومان سږکال په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین له کمپاینه پاتې شوي دي. د هرات د یو ښوونځي شپږ زده کوونکي به سبا په واشنګټن کې خپل ابتکار د روبوټ نړیوالې سیالۍ ته وړاندې کړي. د لاس انجلس ټایمز په حواله دا زده کوونکي چې روبوټ یې جوړ کړی پرون د کابل له نړیوال هوایي ډګره د واشنګټن په لور روانې شوې. هغوی به په واشنګټن کې د روبوټ په نړیواله سیالۍ کې چې لږ تر لږه 160 هیوادونو زده کوونکي ګډون پکې کوي د افغانستان استازیتوب وکړي. د نجونو ته د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ تر مداخلې وروسته امریکا د سفر لاس ورځنۍ ویزا ورکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون وویل تر اوسه امریکا د نشي تاییدولی چې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي دی وژل شوی وي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې تېره اونۍ وویل چې دوی د بغدادي د مړینې د اطلاعاتو تایید کوي. روسي پوځیانو تېره میاشت ویلي وو چې دوی د دې خبر په تایید پسې ګرځي چې د اسلامي دولت مشر د می په میاشت کې په سوریه کې د بمباري پر مهال وژل شوی دی که نه دی. د امریکا دفاع وزیر وویل کله چې موږ پوه شو چې بغدادي وژل شوی رسنیو ته به معلومات ورکړو خو د اوس لپاره دغه خبر نشو تاییدولی. د مصر په تفریحي ښار غردقه کې پرون دوی بهرنۍ ښځې ووژل شوې او څلور تنه زخمیانې شوې. چارواکي او مطبوعاتي راپورټونه وایي چې حمله کوونکي دا ښځې په چړه وهلې دي. د سیمې والي په یوه خبر پاڼه کې پیشه تایید کړې خو نه یې دي ویلي چې دا ښځې د کوم هیواد وي. د پیښې د قربانیانو د هویت په اړه زده نقیز راپورونه خپره شوي دي. د مصر رسمي خبري اژانس الاهرام پر خپله ویب پاڼه ویلي چې دوه اوکراینی سیلانیانې په حمله کې وژل شوي او څلور تنه زخمیانې دي. خو د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوکراین سفیر د اوکراین مطبوعاتو ته ویلي چې هیڅ اوکراینی وګړی نه دی وژل شوی. د سیمې امنیتي مسؤول تورن جنرال محمد حلمزاوي رویټرز اژانس ته ویلي چې دوه قربانیان د جرمني دي او د چک جمهوریت دوی ښځې هم زخمیانې شوي دي. د مصر د کورونیو چارو وزارت ویلي چې حمله کوونکی نیول شوی او تر تحقیق لاندې دی. د فرانسې ولسمشر پرون د خپل هیواد په ملي ورځ نیس ښار ته ولاړ او د هغو فرانسویانو د درناوي په مراسمو کې ګډون وکړ چې تیر کال د لارې چلوونکي په حمله کې وژل شوی وو. په نیس کې یو لارې چلوونکی تیر کال د فرانسې د ملي ورځ باسټیل د جشن لپاره یو شمېر راغون شوي خلک په موټر ووهل او شپږ اتیا تنه یې ووژل. حمله کوونکی په خټه د تونس خو لډیر مودی رئیس پنیس شار کې ژوند کاوه. د 2014 میلادي کال د جولای په 14 په دې حمله کې ګنش میر کسان زخمیان شوی هم وو. پنیس کې د حمله د قربانیانو د درناوی لپاره سشکل په اورلو په بندیز لګول شوی وو او د باستل ورس په خاموشي ول منځل شو. د فرانسې ولسمشر نیس شارته تر تک مخ کې د باستل جشن پر رسمي گذشت کې چې په پاریس کې تر سره شو ګډون وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم د دې مراسمو مشر میلم وو. په دې رسمي گذشت کې یو شمېر امریکایي عسکرو هم برخه لرله او په لومړۍ نړیواله جګړه کې د امریکا د ګډون سلمه کلیزه ولمانځله. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا دفاع وزیر وایي چې د افغانستان لپاره د واشنگتن پر ستراتیژیک کار روان دی. مخکې دا سویل کېدل چې د جولای تر نیمایي شایع اعلان شي. د ځنډ علت سره د سیاسي چارو کتونکی شفیق همدم وایي
اکثرا دته چې د شخصي کمپنیو مصرف ډیر زیات ده او خبره دلته ده چې بیا دغه شخصي کمپنیو موثریت خدا.
د خوست والی وایي
ان شاء الله ډاډ در کوم سي ډیر نږدې آینده کې زموږ خالي ځلې روان دي چې د غلام خان د بندر ترانزيټي لارې زموږ د ملي پنګوالو پر مخ باندې خلاص شي.
په دې خبرونه کې به وړاندې په سیمه ایزو موضوعاتو کې واوري چې د پاکستان اپوزیسون پر نواز شریف فشار راوسته چې استعفا وکړي. د خبرونه په روسي کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې په کابل کې لویو محصل سره شخیدلیو چې کار هم کوي.
ټول ځوانان یو ځوان دي ځواني ځواني دي بہت نیمه ورځ کار وکي به نیمه ورځ درس وایي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي لانه د بشپړه شوې. جیمز ماتیس مخکې ژمنه کړې وه چې د جولای تر نیمایي به د افغانستان لپاره د امریکا پوځي کړنلاره تر بیا کتنې وروسته اعلان شي. نن د جولای 15 ده. د ماتیس د دې څرګندونو جزئیات د فرشتي جلال زی په راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي چې د افغانستان لپاره د دوی کړنداري ته بیا کتنه نه ده بشپړ سوې، خو هغه ټینګار کړی چې پر کړنلاره کار روان دی. د امریکا دفاع وزیر ویلي زه دا نشم ویلی چې څومره ژر به دا کار ترسره سي او موږ به څومره ژر دا کړنلاره ولسمشر ته وړاندې کړو. د امریکا دفاع وزیر څونه وړاندې د هغه هیواد د کانګرس ته وسلوالو خدماتو کمیټې ته په وینا کې څرګنده کړې و چې د جولای میاشتې تر نیمایي به د افغانستان لپاره پوځي کړنلاره برابره او ولسمشر ته وړاندې کړي. خو د جولای په 14 چې ماتیس وویل چې دی لا هم پر خپل دې هدف کار کوي چې د جولای میاشتې تر نیمایي د افغانستان لپاره پوځي کړنلاره بشپړه سي. د واشنگتن اگزامینر په حواله چې ماتیس پرون خبریالان ته وویل چې موږ ډیر ورته نږدې سوي یو. دا واشنگتن اگزامینر په حواله یو مسله چې شاینه د هلسوی د سپین مانی دا تر هدا چې لوی ستراتیژیست سټیف بانون یې ملاتړ کوي او هغه دا چې په راتلونکي کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنی او تجهیز مسولیت شخصي قراردادیانو ته وسپارل سي. د دې وړاندیز په اړه لومړی رپورت نیویارک ټایمز خبر کړی و، خو د واشنگتن اگزامینر په حواله جیم ماتیس د وړاندیز مخالف دی ځکه دا تر هغه په اساس کې د پیسو د سپمولو لپاره جوړه شوې، خو په ډیرو مواردو کې لیدل شوی چې ګرانه تمامېږي. د امریکا د سنا جمهوری غشتونکو غړي جان مکین سورځي مخکې له دې عمله چې د افغانستان لپاره د دفاع وزارت ستراتیژي نه د بشپړه شوې او کانګرس ته نه وړاندې شوې خپل نارضایتي څرګنده کړه. په بروکسل کې تیر میاشت د ناټو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو پر افغانستان په غونډه کې پریکړه وکړه چې زرګونو اضافي پوځیان به د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان د امنیتي قواو دروزن لپاره غیوا ته واستوي. د واشنگتن اگزامینر په حواله په دې غونډه کې ل امریکا د 4000 نورو عسکرو د استولو غوښتنه شوې وه.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژي په اړه 13 راپورونه خپاره شول چې شاید د جولای تر نیمایي اعلان شي. خونند جولای 15 ده او مخکمو پر راپور کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په وینا واوریدل چې دا ستراتیژي لانه ده بشپړه شوه. علت یې څه ده؟ دا پوښتنه مې د امریکا د میرلند پوهنتون له استاد شفیق همدم څخه وکړه.
رئیس جمهور ترامپ نه غواړي چې تر ډیره حده پورې افغانستان کې له پوځي پلوه ښکیل پاتې شي، ځکه چې په کمپاینونو کې دی په وار وار تعهد کړی و چې هغه ځینې چې امریکایان ښکیل دي په جنګونو کې دي دغه جنګونه به پای ته ورسوي. تر څنګ یې دوی خپل هغه تقریبا تر ډیره حده پورې صلاحیت دفاع وزیر ته تفویض کړی، په دې معنی چې دی غواړي چې خپل اوږه تشه کړي او دفاع وزارت دې ته واستوي چې دوی تصمیم ونیسي. نو دفاع وزارت هم خپل تصمیم تر یو حده پورې نیولی، 3000 ځواکونه تقریبا 4000 ځواکونه پورې په نظر کې لري، خو په عین حال کې ټرمپ آپشن بی یا دویم آپشن چې دی پې کار کې هغه دا ده چې د ځینې مستقلو نورو ارګانونو سره په شمول د شخصي امنیتي کمپنیو دي البته مشورې پیل کړي، غواړي چې د مستقلو نهادونو نظریې هم ځان سره ولري. نو دغه لامل ده چې دغه ستراتیژي لږ ځنډیدلی.
د شخصي کمپنیو د لګښت په باره کې ځینې امریکایي سرچینې د راپور ورکوي چې د هغوی مصارف شاید ډیر زیات شي د دې په پرتله چې امریکایي ځواکونه افغان ځواکونه وروزي.
اصلاً د دې چې د شخصي کمپنیو مصرف ډیر زیات ده، خبره دلته ده چې بیا دغه شخصي کمپنیو موثریت خده. اگر چې ځینې اندېښنې موجود دي چې دغه شخصي کمپنۍ په خوا په ځینو قضایاو کې لکه د عراق په موضوع کې په ملکي تلفاتو کې لاس لره، خو زه دا ویلی شم که چیرې په افغانستان کې په غرب کې په ټول نړۍ کې که چاته دو اختیار موجود وي یا دو آپشن موجود دي که سړی وغواړي چې شخصي شپخانې ته لاړ شي، نو هغه به تل ترجیح ورکړي د پزای چې دولتي شپخانې ته لاړ شي. که همدغه راز افغانستان هم د دغه سي کمپنیو نه کولای شي چې په خاص صورت سره استفاده وکړي، دغه اندېښنه موجوده ده چې د دوی بل یا د دوی هغه مصارف جګیږي، خو بیا هم دغه مصرف په امریکا باندې ده او که چیرې دغه موضوع په امریکا کې امریکایان هم تایید کړي، زه فکر کوم افغانستان د پراخه ځکه چې په آخر د ورځ کې افغانستان بینیفیشری یا هغه هیواد دی چې دغه سي تصامیم نه ګټه اخلي. مصرف په امریکا ده خو ګټه افغانستان ته دی رسېږي.
همدم صاحب، لکه څنګه چې د مرکې په پیل کې تاسو وویل چې تر اوسه پورې امریکایي چارواکي سره متفق شوي نه دي چې کومه لار غوره کړي چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره بهتره ده، فکر نه کوي چې په دې باندې ډیر زیات وخت تیر شو؟ د جنوري له میاشتې را په دې خوا چې ولسمشر ټرمپ ولسمشر شوی دی، تر اوسه پورې دا د کال له نیمایي اوړي
بدون شک دا کار ځندنه شوی. لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، اصلي لامل دا ده چې د رئیس جمهور ټرمپ حتی د انتخاباتو کې هم د هیڅ نوع داسې ژمنه نه وکړه چې په افغانستان کې به ځواکونه زیات کړي یا هلته به دغه روان جنگ او جګړې ته یا د امریکا مبارزه ته ادامه ورکړي. دغه اصلي لامل یو تر څنګ یو بل موضوع هم جالبه خبره دا ده چې د نننه په افغانستان کې سیاسي وضعیت هم همدغه ده چې هلته یو واحد نظر یا یو داسې اتفاق یو اجماع وجود نه لري چې د افغان سیاسیون د افغانستان د حکومت سره ودرېږي، ملاتړ وکړي او په واحد ستراتیژي باندې کار وکړي چې امریکا ته هم د قبول وروي.
همدم صاحب مننه.
هیله کوم
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوری په منځني صفه 12 پښنوی په ټوله افغانستان کې اوري، او په همدې صفه د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پوری آشنا رادیو نیول شي. البته ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasadiradio.com کې هم اوریدلی شي. دا ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې په پاکستان کې د اپوزیسون او حکومت ترمنځ لالانجه تاسو په تفصیل خبرو. د پاکستان اپوزیسون ګوندونو تر بیغونډې ورسره د هیواد له سر اعظم نواز شریف وغوښتل چې د پارلمان او قوم سره دی کړې شمنه پوره کړي او له خپل وظیفې استعفا وکړي، خو اپوزیسون وایي چې پارلمان او ولایتي شوراګانې دي خپل موده پوره کړي. اپوزیسون ګوندونو تر هغه وروسته له نواز شریف د استعفا پر غوښتنې ټینګار کړی دی چې یوې ځانګړې محکمې د نواز شریف د کورنۍ د غړیو پاړه د فساد د اداو په څېړنه کې د دوی د اعلان شوې پانګې او د عوایدو د سرچینو ترمنځ زیات توپیر وموند. له بل خوا نواز شریف په زغرده ویلي دی چې دی به استعفا ونه کړي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان د بندر د بیا پرانستلو هیلې پیدا شوې دي، یعنی کېدای شي چې دغه بندر د ترانزیت لپاره او د صادرات او واردات لپاره پرانستل شي. په دې اړه د خوست ولی سرګندونې وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي، او په دې خبرونه کې د هغو شپږو افغان جنو په اړه هم معلومات درکو چې ټاکل شوی د سبا په واشنگتن کې د روبوت په نړیواله سیالي کې برخه واخلي. خو و په چې 15 دقیقې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي.
د لندن د کرکټ مشهور لوبغالي لارډز چې د کرکټ د کور په نوم هم یادېږي په خپل خبرونه کې د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د ام سی سی د لوبډلې د لوبې ژوندۍ آنلاین خبرونه یو ستره بریا بللې ده. د لارډز انټرنیټي خبرونه له افغانستان سره د ام سی سی د لوبه ځکه یو بریا بللې چې د ام سی سی د معلوماتو لمخې د دې لوبې لیدو ته هم په سټډیوم کې د نن غن خلک ورغلی وو او هم آنلاین په ټوله نړۍ کې څه باندې 1.3 میلیونه خلکو ولیده. ام سی سی وایي چې شاوخوا 9,000 خلکو د لوبه د دې لوبډلې پر رسمي فیسبوک پانه او څه کم 4,00,000 کسانو د لارډز د رسمي یوټیوب چینل لاري لیدلې ده. په دې لوبه کې افغانستان چې اوس د کرکټ د نړیوالې شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړی د ام سی سی له تجربه کار لوبډلې سره د لومړي ځل لپاره مخامخ شو. که څه هم دا لوبه د پرله پسې اوریاو له کبله کنسل شوه خو د لارډز خبرونه لیکي چې د افغانستان د کرکټ نږدې 6,000 مینوالو د لندن په لارډز لوبغالي کې د خوشحالۍ یو چاپیریال جوړ کړ. خبرونه د ام سی سی د اجرایه رئیس او منشي ډیریک بریوور له قول لیکي چې وای د افغانستان او ام سی سی لوبه یو ستر بریالیتوب او که څه هم کنسل شوه خو هغه خوندور چاپیریال ته په پام سره چې مینوالو په لوبغالي کې جوړ کړ د لوبه په یو پزړه پورې مناسبت واړوله. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر خبرونه په خپل پرونی غنه کې د مجتبا توکلی په نوم په اتریش کې د میشت افغان کډوال کې سره اخیسته چې د طبي تحقیقاتو په برخه کې د خپل ډاکټرا اخیستو ته نږدې شوی دی. خبرونه لیکي مجتبا ماشوم چې اتریش ته کډوال شو او په یو لومړني ښوونځي کې زده کړې پیل کړې او اوس له خپلو نورو مهاجرو هیوادوالو څخه غواړي چې اوچت ارمانونه ولري. د یو ان ایچ سی آر د راپور له مخې د مجتبا 13 کلن ورور مرتضی د ترکیې او یونان ترمنځ په سمندر کې ډوب او ورک شو خو د روزنه یوې اتریشي میرمنې او د هغې خاوند هغه مهال په غاړه واخیسته چې دا 13 کلن بې کسه او ویرېدلی ماشوم نوی اتریش ته راورسید. 23 کلن مجتبا د ساینس په برخه کې زده کړې کړي او سترګې په لاره دی چې ډیر ژر د طبي څیړنو په برخه کې ډاکټورا واخلي. مجتبا وایي د هیله مند دی چې یوه ورځ به یو افغان په اتریش کې د وزارت مقام ته ورسیږي یا به د نوبل جایزه وګټي.
د خوست چارواکي وایي چې د سوداګریزو مالونو د صادراتو او وارداتو لپاره د غلام خان بندر د بیا خلاصولو لپاره هڅې پیل کړې دي. دوی د سرګندونې د خوست د ګمرک پر ریاست کې د ټکو د کیفیت د معلومولو د یو لابراتوار د جوړولو د کار په پیل کې وکړي. د غلام خان بندر هغه مهال د مالونو د لیږد رالیږد په مخ وتړل شو چې په 2014 میلادي کال کې د پاکستان د پوځ له لوري په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د سربیازه په نوم عملیات پیل شول. نجیب الله الخیر له خوسته له نور تفصیل سره.
د خوست چارواکي وایي دوی په دې هڅه کې دي چې په نږدې راتلونکو کې د غلام خان بندر لار خلاص شي تر څو په دې ځای کې د ملي عوایدو کچه لوړه شي او په سوداګریزو چارو کې پرمختګ وشي. چارواکو یاد سرګندونې د جمعې په ورځ د خوست د ګمرک ریاست په انګړ کې له بهره د وارداتي توکو د کیفیت د معلومولو لپاره د یو مجهز لابراتوار د جوړولو د کار په پیل کې وکړي. خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو ته وویل
ان شاء الله ډاډ درکوم سي په ډیر نږدې آینده کې زموږ حالي ځلې روانې دي چې د غلام خان د بندر ترانزیټي لارې زموږ د ملي پانګوالو پر مخ باندې خلاص شي او دغه لارې په خلاصېدو سره به نه یوازې زموږ په ملي عوایدو کې لوړوالی راشي بلکې د سره به د خلکو تجارت او پر راکړه ورکړه کې هم یو مثبت بدلون رامنځته شي.
د خوست په ګمرک کې د کیفیت د معلوماتو د لابراتوار ودانیزي چاره د 3.8 میلیون افغانۍ په لګښت د مالیه وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه د 3 میاشتې په موده کې جوړیږي. خوست والی دیاد لابراتوار د ارزښت او اړتیا په تړه وایي
د دغه لابراتوار په جوړیدلو سره به د پی کیفیت وارداتي ټوکیو مخاوني ولسی او پاین وخت کې به د هغه کیمیاوي ممنوعات کو مخاوني ولسی چې د لابراتوار د نشټون لامل وخت نا وخت په سوداګریزو توکو کې راوړی کیږي.
د اقتصادي چارو د کارپوهانو په وینا د افغانستان د نورو لارو په پرتله د غلام خان لاره د کراچۍ لوی بندر ته خوا و شا 400 کیلومتره نږدې ده. د خوست د ګمرک رئیس هم وایي چې
په هر ګمرک کې چې لابراتوار نه وي هلته عواید ته مطمئنه ضربه رسیږي، او کله چې غلام خان خلاصیږي د لابراتوار شتون بیخي ضروري و.
یاد دی وی د غلام خان بندر هغه مهال وتړل شو چې د پاکستان پوز په 2014 زیږدیز کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذاب په نوم عملیات پیل کړل، او له کبله د یاد سیمې خواوشا 1 میلیون خلک له خپلو کورونو کډه شول. که څه هم دا مهال د غلام خان بندر پر لاره د سوداګریزو توکو وړل راوړل نشته، خو د تېرې دوشنبې ورځې راهیسې پرې د وزیرستانیو کډوالو بیرته ستنیدنه پیل شوې ده.
د هرات د وښوونځي شپږ زده کوونکي د روبوټ په نړیواله سیالي کې د ګډون لپاره امریکا ته روان شوي دي. هغوی ته د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ تر مداخله وروسته امریکا ته د لاسورځني سفر اجازه ورکړل شوې ده. تمه ده چې دوی به سبا د روبوټ په نړیواله سیالي کې برخه واخلي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال زی پورا پور کې.
د هرات د وښوونځي شپږ زده کوونکي سبا په واشنگټن کې خپل ابتکار د روبوټ نړیواله سیالي ته وړاندې کوي. دا شپږ زده کوونکي چې امریکا ته د سفر لپاره د ویزې د غوښتنې ردېدلو یې په مطبوعاتو کې غوغا جوړه کړې وه، بلاخره د جمعې په ورځ د کابل له نړیوال هوایي ډګره د متحدو ایالاتو پر لور لوالوتي. هغوی به سبا په واشنگټن کې په خپل جوړ کړی روبوت وی نړیوالې سیالۍ ته وړاندې کړي چې د 160 هیوادونو زده کوونکي ګډون پکې لري. د شپږ زده کوونکو د اوبو پاکولو روبوت جوړ کړی دی. د دې شپږ کسیز ډلې وی غړي لیدا ازادي راډیو ته وویل چې دوه واري په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفارت د ویزې لور کولو ډډه وکړه چې دوی یې زیاتې مایوسي کړې وې. خو دا وایي کله چې زیره قربانې وسو چې امریکا ته سفر کوي خوشحالي یې حد نه درلود.
خوب ایتفاقی ما قبول شدیم،
یک دفعه
به ما خبر
دادن که
شما قبول شدیم، خیلی خوشحال شدیم. تمام
دوای مشتای نصابی خبر را کرد چه مجمن لسویو او زیادی خوشحال است. کلا چی ما از معمول گرو او شون که در خبر وارد چه امریکا تا در تاگی جازه را کرد سوی دیری خوشحال است. لیدا او ده غی ملگرو دو واری در امریکا در متحد و ایالات و سفارت در ویزی غشتن ور کرده و او دوار واری غشتن رد سوی و. د مسلې په امریکایي مطبوعاتو کې غوغا جوړ کړه. یو شمېر کسانو د امریکا پر متحدو ایالاتو نیوکه وکړه چې په افغانستان کې پوځي ماموریت روان دی، او دینجونو ته د ویزو نه ورکول ټول افغان ولسته مایوسونکی پیغام ورکولای سي. تر ډیرو بسونو وروسته د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې مسله کې مداخله وکړه، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د کورنی امنیت ادارې په کم وخت کې هغوی ته د 10 ورځو لپاره امریکا ته د تګ اجازه ورکړه. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر لور پر ټویټر لیکلی چې دا د شپږ افغانو نجونو او په روانه سیالۍ کې د نورو ګډون کوونکو د لیدو او هرکلی په تمه ده. رپورټونه وایي چې د امریکا حکومت له ګمبیا هم زده کوونکو ته د ځانګړو شرایطو له مخې امریکا ته په دغه سیالۍ کې د ګډون لپاره د ورتګ اجازه ورکړې ده.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو د دغه هیواد له سر اعظم نواز شریف څخه وغوښتل چې له خپلې دندې استعفا وکړي، خو اپوزیسیون وایي چې پارلمان او ولایتي شوراګانې دې خپل موده پوره کړي. نواز شریف په روسیه کې وویل چې د استعفا نه ورکوي. البته دا خبرې وروسته له هغه زیاتې شوې چې د یوې محکمې لخوا تور پوری شو چې نواز شریف په اداري فساد کې شکیل دی. له پاکستانه راپور لرو.
د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو یو ځل بیا د هیواد له وزیر اعظم نواز شریف غوښتي چې له خپلې دندې استعفا ورکړي. د غوښتنه په پارلمان کې سیاسي ګوندونو مشرانو د جمعې پرس په اسلام آباد کې په غونډه کې کړې چې مشر د اپوزیشن مشر او پارلمان کې د پیپلز ګوند غړي سید خورشید شاه کوله. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د غوښتنو وروسته لاغې تیزه کړې چې په دې هیواد کې یوې ځانګړې محکمې د نواز شریف د کورنۍ د غړو په اړه د فساد د دعوې په څېړنه کې د دوی د اعلان شوې پانګې او د عوایدو د سرچینو ترمنځ زیات توپیر وموند. د پاکستان پارلمان کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه د اپوزیشن ګوندونو د استازو تر غونډې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل دوی په دې خبره همغږي شوي چې پارلمان د خپل قانوني موده پوره کړي، خو له وزیر اعظم نواز شریف یې غوښتل چې له پارلمان او قوم سره د کړې هغه ژمنه پر ځای کړي چې ویلي ول که د فساد تور را باندې ثابت شو نو له دندې استعفا ورکوم. هغه په دې اړه وویل
موږ
دا ګڼو چې د ملک وزیر اعظم یا د ملک مشر هیڅکله قوم ته دروغ نه وایي. یقینا چې نواز شریف له قوم سره ژمنه کړې وه چې که تور پرې ثابت ثابت شو نو هغه وخت بل خپل دند استفا وکړي. خو نن نواز شریف و د خلافی وکړه اعلان وکړل چې استفا نه ورکوي خو قوم له هغه استفا غواړي. خورشید شاه زیاته کړه زما د اپوزیشن ګوندونو د پاکستان له ولسه غوښتنه دا ده چې موجوده حکومت د خپلې مودې پوره کولو ته پرېږدي، د پارلمان کار دې روان وي، جمهوریت دې روان وي او په خپل وخت انتخابات اعلان شي. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشي له رسنیو سره په خبرو کې وویل موږ په هیواد کې د جمهوریت پر زول نه غواړو، بلکې اپوزیشن ګوندونه په دې متفق دي چې د پاناما اسنادو تحقیقاتو په لړ کې به د پاکستان د سترې محکمې د هرې پرېکړې ملاتړ کوي.
پوری اپوزیشن متفق ہے کہ سپریم کورٹ کا
ټول اپوزیشن په دې متفق ته چې د سترې محکمې هرې پریکړې وي موږ به بشپړ ملاتړ کوو. موږ د جمهوریت او د قانون په لویو او زموږ مقصد هیڅ کله روان سیستم پر زول نه و نه دی او نه به وي. که څه هم په دغه غونډه کې د عوامي نشتله قومي وطن ګوند استازو هم ګډون کړی و، خو دوی بیا وایي چې په دې لړ کې به خپل دریځ د پاناما اسنادو په اړه د پاکستان د سترې محکمې تر پریکړې وروسته څرګند کړي. له بلې خوا به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جمعې پوره سهار د خپل ګوند مشرانو سره تر سلا مشورې وروسته په ډاګه اعلان وکړ چې په هیڅ صورت به استعفا ورنه کړي. ښاغلی شریف همداشان پر ځان لګېدلي تورونه او د ګډ تحقیقاتي ټیم راپور رد او ټینګار یې کړی چې وجدان پاک دی او په خبره یې چې ستره محکمه به یې خبره واوري. د یادونه وړ ده چې د پاناما اسنادو په لړ کې د پلټنو لپاره جوړ شوي ګډ تحقیقاتي ټیم د رواني میاشت په لسمه نېټه خپلې موندنې د پاکستان سترې محکمې ته وړاندې کړي او ټاکل شوی چې د راتلونکې دوشنبې ورځ څخه به یې اورېدنه پیلېږي.
مهم خبرونه. د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې په افغانستان کې د داعش مشر ابو سعید ووژل شو. د افغانستان په عامې روغتیا وزارت کې د پولیو ضد کمپاین یو غړي وویل چې د اتلسو میاشتو یو کوچنی د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې ګزڼ وهلی. د هرات د یو ښوونځي شپږ زده کوونکي به سبا په واشنګټن کې خپل ابتکار د روبوټ نړیوالې سیالۍ ته وړاندې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وویل تر اوسه امریکا دا نشي تاییدولی چې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې وژل شوی وي. د مصر په تفریح ښار غردقه کې پرون دوې بهرنۍ ښځې ووژل شوې او څلور تنه زخمیان شوي. او د فرانسې ولسمشر پرون د خپل هیواد په ملي ورځ نیس ښار ته ولاړ او د هغو فرانسویانو د درناوي په مراسمو کې ګډون وکړ چې تیر کال د لارې چلوونکي په حمله کې وژل شوي وو. وسم د ژوند رنگونه پروګرام مسوده نیازی وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
تاسو مو نوم راته وایي؟
زما نوم احمد یمن ده.
که د کاروبار په اړه راته وایي څه کوي، څه مصروفیت لري؟
ولا د پینامژګو کې یو کافي خرڅو، جوسونه، نور کیلې، همدا نور میوه په خرڅلو کوم، همدا ورځو چې هلته مو نمای شو.
یعنی همدا مو دایمي کار تل همدا کار کوي؟
ولا هو تر مخ کې نام تر اوسه هم دایمي د هغه ورځو کې نمای شو، درې ورځ سالې ورځ درې ورځ نور نشته.
بیا نور کله چې کوي چې کار دا نمایشګاه هوټل نه کله کله بیا څه کار کوي؟
شغل آزاد لرو او بیا سوپر مارکیټ لرو کارت نه کوي هغه ساعت کې.
بیا چې تاسو نمایشګاه غانې کنه دلته چې راځي دلته مو کار څنګه دې دې ورځ کې بیا کار خي؟
او خي نو صحیح ده.
خره دې فروش مړي یعنی
دې دې سوله
دلته څو بجې راځي تر څو بیا دلته استې؟
موږ خو نه بجې راځي تر شپږ بجې د ماښام تر ماښام پورې راځو.
څنګه د کار درته جالبه ده؟ دلته چې ګورم ټول ځوانان دي راغلي دي یو کار لپاره، کنه د خپل پرمختګ لپاره. تاسو چې دلته ورته قهوه او میوه او دا شیان تیار کړي دي، څومره د خوښۍ احساس کوئ؟ څومره خوشحالیږئ؟
ولا ډېر خوشحاله یو او خلک له موږ سره ډېره خوښه ده، ځکه چې دا ټول هلته مې ګورو بیا ورځې هلته یو تفریح وکړي او کافي وڅښو بیا ذهن مې ارامه.
تاسو علاوه دې نه چې مثلا آزاد کاروبار لرئ، زده کړې مو کړې، نو درس مو ویلی ده؟
او زه سوالاسم کې یم، دوه کاله کېږي چې زه کبه درس وایم.
ښه ډېر ښه درس مو وایي.
او ولې
بیا دا کار چې کوي دا تنه پانتون مصرف دي کېږي کور لپاره خرچ وړي؟
نه یوازې زما خرچ کوي، کور کې ضرورت نه لري مو پیسې، پلار مې ورور دي کار کوي، زه هغه هغه مې چې وکړم جیب خرچې خپل مې برابر کوم.
تاسو په نظر دا څومره خدام چې یو ځوان ام تحصیل کوي یعنی مور پلار ته احتیاج نه اوسي ام کار کوي او خپل خرچه او پوره کتاب څومره ښه کاری تاسو په نظر لکه چې تاسو یې کوي
ولا ډیر ښه کار دی ځکه چې ټول موږ پیژنو چې زیاتره ځوانان چې وي کور کې پیسې اخلي دا ښه کار نه دی ځکه چې زه کولای شم چې ټول ځوانان یو ځوان دی ځواني ځواني دی باید نیمه ورځ کار وکړي نیمه ورځ درس وایي
د شوان رنگونه پروګرام مولا ساجی رادیو اوریت
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
دا ساجی رادیو لمړنۍ سارانی خبری مجله هم دلته سرته ورسیده په بلې خبری مجله کې امید مرزبان له تاسو سره دی خیر راغلی